او په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رای اچوي. په دغو کې یو شی کاندیدان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مقابله کوي.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج ظهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سپریم کورټ په ټیکسونو کې د اضافي کولو او د استثناء ورکولو لړکی د وزیر اعظم اختیار ناقانونه ګرځولو د فیصلې پر ضد د وفاقي حکومت درخواست رد کړي او ویلي دي چې پاین کې وفاقي حکومت کابینه ته ویل شي چې په وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو باندې به مشتمل وي او وزیر اعظم یا یو وزیر وفاقي حکومت نه وي او پاین کې د وزیر اعظم لپاره د سولو فلیټ گنجائش نشته. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کوم حکم کړې د دې دا مانند چې وزیر اعظم بل ځان سره وفاقي کابینه بوزي او په یوازې به هیڅ داسې یو فیصله نه کوي او وزیر اعظم له پکار هم دا چې یوازې کوم فیصله نه کوي ځکه چې لدا سي کولو به سیاسي کړکیچ را پیدا کیږي او د دې باندې ملک او ولس ته نقصان رسی. ادریا اخر کې لیکي چې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې عمل وکړي شو نو په دې ملک یو ښه حکومت قائمې دي شي او باید چې ټول سیاستوال داین او قانون لسته وکړي او هر ګام چې پورته کوي چې داین او قانون مطابق وی نو هل به دغه عمل دولت جمهوریت او د دې ملک په ګټه تمامېږي. د دې ترڅنګ جنګرس پڼ خپل ادارې کې لیکي کراچي کې د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې د لاندې رینجرو او پولیسو په ګډه سره د کلنګ غستونکو او هدفي وژونکو او ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي وو او تر ډیره حد په کراچۍ کې امن هم پځای شوی وو خو هغه بل ورځ یو دم ترهګرو د کامیاب اپریشن داوی دروغ کړي او په یو ګنټه کې په کراچۍ ښار کې په مختلفو پیښو کې شپږ کسان ووژل چې پکې د اهل سنت والجماعت درې غړي او یو پیش امام شامل وو. ادارې وایي د افسوس خبردار چې ځینې خلک تا پیښې د فرقواریت د پیښو سره تړي. ادارې زیاتوي که سهم په خار کې ځای په ځای کیمرې لګولې شوې دي او د دې سره سره سکیورټي هم سخت کړې شوې ده خو د دې باوجود هدفي وژونکو دا جرأت وکړو او د ګڼې ګڼې په علاقو کې یې ډزې وکړې نو باید چې د هدفي وژنو د دې نو پیښو په سختۍ سره نوټس واغستل شي او حفاظتي اقدامات دي نور هم سخت کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډی ټایمز مجلې په ولیکنه کې د پاکستان د بلوچستان صوبې د اوسیدونکو ستونزو ته کتنه شوې او په کلیو حکومت غوښتل شوې چې دغه مسلو هواري ته ځانګړې پاملرنه وکړي. بلخو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو پر فعالیتونو راڅرخي. د دواړو لیکنو مهمه برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
فرایډے ٹائمز مجلہ لکھی په بلوچستان کې د غیر ریاستی عناصر ترڅنګ د حکومت د بے غوری لامل د بلوچستان اوسیدونکو په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات لسخت سره مخامخ شوی دي. په دغه صوبه کې چې افغان طالبان پکې میشتي د لادرکه کسانو د مسلې ترڅنګ اوسیدونکو هم وخت په وخت پنخه شوی دي. مجلہ لکھی په بلوچستان کې د دغو حالاتو لامل د پسماندګۍ احساس زیات شوی چې د هیواد د نورو صوبو پرتله پکې بیروزګاری او غربت زیات دي. مجلہ لکھی بلوچستان ته د ریاستی توجه سخت ضرورت دی. فرایډے ٹائمز د چین پاکستان اقتصادي راهدارې پروژه د پاکستان ریاست د پرمختګ یو مهمه موقع بولی. د مجلې په خبره د چین لخوا تر 500 بلیون ډالرو زیاتو پیسو سرمایه کاری دغه پروژې پاړه په پاکستان کې تاثیر جوړ شوی چې دغه هیواد د استحکام لپاره ضروری ده. مجلې لیکي د پروژې کامیابی او اقتصادي ګټه پر امن او د شخړې پر حل تکیه کوي. د دې ترڅنګ په بلوچستان صوبه کې مرکزیت ته بدل شکل ورکول او د امنیت پر ځای سیاسي حل ته توجه ورکول هم د پروژې لپاره ضروری دي. مجللی کی حکومت ته صوبې حکومتداری د خکولو لپاره فیصله کون ګامونه اخستی شي. پر دې سربېره حکومت دا هم تسلیمول شي چې جهادي ډلې نورې ګټورې نه دي او باید له بیلتون پالو سره د سیاسي پخلاینې عمل تیز کړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماهرینو د یو خبر شوی رپورت لمخي په افغانستان کې پروانه جګړه کې له طالبانو سره د الکایده ډلې په لوي جنگیالو مرسته په داسې حال کې زیاته شوه چې هلته اسلامي دولت وسله والا ډله تر ډیره حد کمزوري شوه. د ادارې ماهرینو په رپورت کې ویلي چې د افغان حکومت او نورو یو شمېر هیوادونو اټکل خای چې په دغه هیواد کې خواوشا 15 زره وسلوال مخالفان موجود دي چې لشل نه تر 25% پورې پکې بهرني جګړه مار دي. وسلوال طالبان په کال 2001 کې د امریکا تر یرغل پس د خپل حکومت نسکورې دوروسته اوس د کابل حکومت خلاف جنګیږي. اجانس لیکي په روستو میاشتو کې د غډلې په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو فعالیتونو په دغه هیواد کې موجوده ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه ریپورت وایي د 2015 نه تر 2016 خواوشا پورې بهرني وسلوال له پاکستانه د پوځي عملیاتو له وجې د غلطه تښتېدلې دي او له افغان طالبانو سره یو ځای جګړه کوي. په ریپورت کې د دویمې لوی ډلې ذکر شوی چې پکې د چین، روس او منځنی ایشیا جګړه مار شامل دي. په دې کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ غړي هم ورګډ دي. دریمه لویه ډله چې په ریپورت کې یاده شوې اسلامي دولت وسلواله ډله ده او څلورمه یې القاعده او ملګري دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عراق د موسل خار د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش له ولکې څخه د خلاصولو لپاره عملیات دوام لري. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی پرون په خپل د موسل د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ او هلته یې په خبرو کې ژمنه وکړه چې پوځیان به ډیر ژر ټول موسل آزاد کړي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات لري.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په موسل کې د جګړې د لومړۍ کرښې د لیدنې پر مهال وویل چې ډیر ژر به د موسل خلک د داعش له لاسه آزاد کړی شي. رویټرز خبری اژانس د حیدر العبادی په حواله لیکلی چې داعش پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې تر تامې زیات پرمختګ شوی او ډیر ژر به پوځیان ټول موسل ونیسي. العبادی د شنبې پر ورځ په موسل کې د جګړې د لومړۍ کرښې له لوړ پوړو قمندانانو سره په لیدنه کې وویل چې ژر به دغه ښار د آزادۍ زیری په خلکو وکړي. ښاغلی العبادی وایي د ټولو اتلو ځواکونو ستاینه کوم چې دا شیبه په موسل ښار او نورو برخو کې دي. انشاءالله چې ډیر ژر به عراقیانو ته د ټول موسل د آزادۍ زیری ورکړو. ښکاره ده چې تروریزم په شاتګ او ناهیلۍ حالت کې دی. رویټرز اژانس وایي حیدر لبادی که څه هم د خپل پوځیانو لپاره مختګ راځي ښکاری د خوې ویل چې عراقي پوځیان د بمې خودنو د سړک غاړې ماين چاودنو او په سنایپر باندې د هدف ګرځیدو په خاطر لګواخ سره هم مخ دي. د موسل په جګړه کې د عراق پوز یو لوړ پوړی قماندان جنرال رئید شاکر جودت ویلي چې پوځیانو د حمام العلیل خار کنټرول په لاس کې نیولې دي، چیرته چې د داعش تر تصرف وړاندې پکې 2 میلیونه کسانو ژوند کاوه. د عراق او سوریې په هغو سیمو کې چې داعش کنټرول درلود په دغه خار کې تر ټولو زیات خلک اوسېدل. عراقي پوځیان همدارس د شمال لخوا په خپلو عملیاتو کې د موسل هوایي ډګر 4 کیلومتره ته نږدې شوي دي. د داعش اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو پر ضد په داسې حال کې د عراقي پوځیانو د پرمختګونو خبرونه ورکول کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ته په یو منسوب غږ کې له ټولو جنگیالیو غوښتل شوی چې شاته ګونه کړي. د موسل د بیانولو لپاره د حمام العلیل خارګوټي په تصرف سره عراقي پوځیانو ټول ټال او سیمې نیولې، خو لا هم د عامو خلکو ژوند د دې لپاره له خطر سره مخ دي چې د پوځیانو په هر پرمختګ سره داعش ملکیان سپار او هدف ګرځوي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه
او د ټویټر پته ده VOA ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د کندوز ولایتي چارواکي وايي په یو هوایي حمله کې د یو دیرش ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټون کې پلاوی به نن خپل څېړنې پیل کړي. دا پلاوی چې مشر د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي پرون کندوز ته ورسېد او ځینې لومړني کارونه یې هم ترسره کړل. په افغانستان کې میشتو د نړیوالو پوځیانو عمومي قمانداني هم د افغان پوځیانو په ملاتړ په هوایي حملو کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښیي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یک شنبې له ورځې خپلې څېړنې پیلوي څو معلومه کړي چې د چا د بیغوري له امله ملکیان په نښه شوي دي. د کندوز د والی ویان محمود دانش آزادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تیروتنه شوي، څو ملکیان په نښه شي او څنګه دا ملکیان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي. څېړنې پیلوي دا چې څنګه زموږ مظلومه وطنوال شهیدان شوي دي، دا چې څنګه په دې حمله کې ملکیان په نښه شوي او له چا سرغړونه شوې، دا بېله موضوع ده چې څېړل کېږي. به دا مسله به له سره وڅېړل شي. د پیښې د څېړونکي ټیم مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي او د جمهوري ریاست د دینی چارو سلاکار او د پوځ او امنیت ځینې جنرالان هم ورسره ملګري دي. د کندوز د والی ویاند ښاغلي دانش دا هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمبارۍ د څېړلو ترڅنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قمانداني ویلي چې د څېړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمبارۍ په نتیجه کې ملکیان وژل شوي چې له امله یې دا قمانداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځوکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګونا ملکانو د وژل کېدو په خاطر سخت خوښینه يم. هلته پرته لدې چې روان وضعیت وګورو د بیګونا خلکو وژنه یوه ټراجېډي ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوم. خو پښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خوښینه خودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پښتنې ځواب د کندوز د والی ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوي د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ.
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت.
ښاغلی هلال رسنۍ ته وویل خواشینی خودل هیڅ درد نشي دوا کولی، خو دا چې هیوادوال لاس ورکو که بل کار نشو کولی لږ تر لږه په غم یې غمجن یو او غم یې خپل بولو. د حکومت دغه ګمارل شوي پلاوي ویلي په څو راتلونکو ورځو کې د یادې بمبارۍ قربانیانو ته رسیدګي، د پیښې د عاملینو څېړنه او هغه کسانو موندل چې بیغوري کړي د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یوه هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوز کندهاري په سیمه کې وشوه یو دش ملکیانو وژل شول او ولس نور ټپیان شول. په دې حمله کې درې افغان سرتیري او شپږ ویشت وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
د سفی الله ستانکزي رپورټ مورید. اوس موریدونکو ونیس پروګرام د باختر ستوري درته اورو چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو همکار بازمد عابد جوړوي. تر خبرونه وروسته د اول میر استاد پر غږ یو سندره هم اوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننۍ خبرونه کې به د ولسی شاعر ملنګ جان د 950 تلین په یاد د غونډې ریپورت ولرو او بیا به د جنوبی وزیرستان وانسیمی سره تعلق لرونکي شاعر، لیکوال او سندرغاړي شوکت عزیز شوکت سره د هغه په هنر مرکه ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ولسی شاعر ملنګ جان چې د خپل ژوند په اوږدو کې د ولس د بیدارۍ لپاره شیرونه ویلي، 950 کال پخوا په یو ترافیکی پیښه کې عمر. د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د ملنګ جان ادبي ټولنې له ولسی او قومي مشرانو سره په ګډه د هغه تلین یاد تازه کړ. نور حال په ریپورت کې درکو. د ارواخان ملنګ جان په یاد دغه غونډه د تیری دوشنبه په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند په چمیار کلی کې د هغه د مزار ترڅنګ په یو حجره کې جوړه شوې وه چې پر ځوانانو سربیره په کې قومي مشرانو او ولسی وګړو هم ګډون کړی و. د ملنګ جان ادبي ټولنې مرستیال ابراهیمی وایي چې د ارواخان ملنګ جان د یاد د تازه ساتلو په خاطر یې غونډه رابللې ده.
ملنګ جان داسې یو شخصیت و چې په وطن باندې مهین شخص و او کوم شعرونه چې ده ویلي ول هغه اوس هم نه هېرېدونکو دي. اویا کال شپېته کاله وړاندې د چې کومه خبره کړې غنن په عملي شکل باندې کابل د ملنګ جان ادبي بهیر چې دلته موږ ځوانانو جوړ کړی و او تقاضا او غوښتنه زموږ همدا و چې باید دغه شخصیت زموږ نه مړ نه شي. چې څنګه مړ دی د باید موږ و تاسې چې دا پخپله مړ دی باید نوم موږ نه مړ نه شي او نوم باید موږ ژوندی وساتو.
په غونډه کې یو شمېر لیکوالو د ارواخان ملنګ جان پر ژوند ویناوې واورولې. د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل هم یو له هغو چې د ارواخان ملنګ جان په یادې خبرې وکړې. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ملنګ جان ولس ته یو ملي احساس ورکړ. همدې د نغمې وي، همدې د شعرونه و چې دا ولس ژوندی وساته. ارواخان ملنګ جان په ډېر ساده ژبه شاعري وکړه. په شاعرۍ کې هغه احساس پروت دی چې د هر چا ویده ضمیر هم رایخولی شي. د هغه پیغام یوازې یوازې د یوې سیمې دپاره نه دی، بلکې یو ډېر ټولنیز پیغام لري. هغه د ټول هیواد دپاره پیغام لري. ملنګ جان په زړه کې هغه سوی لري چې نن هم موږ د هماغه سوی له امله سوځو. هغه د دې ملت په دربدرۍ باندې، هغه د دې ملت په بې سوادۍ باندې نن نه تقریبا اویا کاله وړاندې د غم اوښکې تویې کړي دي. زه فکر کوم چې یو پښتون هم ژوندی د ملنګ جان شعر به په زړه او ذهن کې ملنګ جان بهیر نه کی، ځکه هغه یو با احساسه شاعر او داسې شاعري وکړه چې اوس هم ژوندی ده او سلګونه کاله وروسته به هم ژوندی.
لیکوال او کرکتونکي محمد اسب شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواخان ملنګ جان تل د ولس د بیداری سندري ویلې دي.
ډېرې قومونو کې داسې خلک تیر شوی دي چې هغه د خپل قوم د بیداری او پوهاوي لپاره ډېر زیار ګاللی دی. په خپل ستونزې او کړهونه زغملی دی خو د ولس په بیداری کې خپل ونډه او رول لوبولی دی. یو داغې نه په پښتنو کې ارواښاد ملنګ جان دی چې که څه هم ملنګ جان نالوستی و خو د ده په شاعرۍ کې چې کوم پیغام د خپل ولس لپاره پروت و دا د ډیرو لوستو د پیغامونو نه ډیر لوړه اوچت دی. ملنګ جان د شعر په ژبه پښتنو ته زولۍ غوړولې وه. ملنګ جان د شعر په ژبه د خپل ولس بیداری غوښتله. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د پښتنو د حقوقو د تامین لپاره هڅول. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د خپل قلمرو د ساتنې لپاره تشویقول.
لیکوال او خبریال شیرشام درد وویل ارواښاد ملنګ جان په خپله شاعرۍ کې د پښتون د یووالي سندرې ویلي دي.
زموږ ولسي حماس او ملي شاعر ملنګ جان هغه شخصیت و چې د پښتنو د یووالي او د هیواد د ښیرازۍ او پرمختګ لپاره ډېر بلا لوی ارمانونه له ځان سره لرل او په خپله فلبدیحه شاعري چې د کوله په هغې کې به یې د قومونو د یووالي د وطن د پرمختګ او ترقۍ موږ په ناوړو دودونو باندې ډېر ښکلي شعرونه لیکل. یعنی ملنګ جان زموږ د ولس لپاره د یو امام او د یو پیشوا حیثیت لري. همدا اوس هم چې په هره دیره او اجره کې کینې او د سپینګیرو سره د هغوی خبرې واورې نو حتما د نصیحت په ډول د ملنګ جان خاطرې درته وایي یا د هغه د شعرونو بیلګې درته وړاندې کوي. نو ملنګ جان زموږ ولسي ایډیال شخصیت و.
په غونډه کې یو شمېر ترنم کوونکو د ارواښاد ملنګ جان چاربیتې په ترنم سره هم وویلې چې دلته یې د غلام رسول په غږ کې یوه نمونه ستاسې په وړاندې ږدو.
خلک په خپل فکر زرباب جوړوي مونږ یو خان ته پسې جولا لټو. قلم په لاس ظلم کتاب جوړوي مونږ تش دیوات پسې قلا لټو. هزار سوال ته خلک جواب جوړوي مونږ یو ټکې ته ملا لټو. ملنګ جان غصب دے پی غوڑ دے زکا زلمیانو ته خبر ورکوي. جهان دلم خوشا سور دے هر ځای کې نخې د ونر ورکوي. وطن زمونږ د مینې کور دے خلک په خپل مینه سر ورکوي.
ارواښاد ملنګ جان په 1950 میلادي کال د 23 کلونو په عمر په یو ترافیکي حادثه کې عمر او د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ په چمیار کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د وانه د ستر پنغالی سیمې اوسیدونکی دی چې په دې وروستیو کې د ډیرو خندونو سربیره د هنر میدان یعنی موسیقۍ ته مخه کړې ده او تر دې دمه یې څو البمونه د موسیقۍ مینوالو په ځانګړې توګه خپلو سیمه ییزو مینوالو ته وړاندې کړي دي. ښاغلی شوکت د سندرغاړي تر څنګ شاعر او لیکوال هم دی او تر دې دمه یې یوه شعري او یوه د لنډو کیسو ټولګه هم چاپ شوې ده. له شوکت عزیز شوکت سره په پېښور کې زموږ همکار زبی مومند مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې څنګه یې د هنر لاره غوره کړه.
او خبره د موسیقۍ وکړه نو مونږ خو د ډیر وخت نه کنه شوق مې هم زیات و او بل د 2000 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغې کې موسیقي خو وزیرستان کې بیخي له منځه لاړه خو مونږ به بیا هم د حجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې وه. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول به مو ښکاره کول کنه خو تر اوسه زما د واڼه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه و راغلی. نو ما ویل په کار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقۍ د لارې او بس دا یو شوق و یو جذبه وه چې مونږ یې تر دې ځایه راورسول.
اگر تاسو څنګه ویلي چې په جنوبي وزیرستان واڼه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و یا داسې څوک نه و چې هنر خلکو ته وړاندې کړی وی، آیا تاسو د واڼه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې دې میدان ته راوځئ؟
او بالکل زمونږ چې د واڼه کومه سیمه ده هغې نه تر اوسه پورې که مونږ تاریخ ته ډېر پشال اړ شو هسې کوم سندرغاړی نه دی راغلی. نو بس دا برید لمامت شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته او هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ دپاره.
د موسیقۍ ډګر ته چې تاسو کله راغلی آیا ستا د هنر سره مینه وه؟ سل عمل و علت یې څه موسیقۍ د شروع کړه؟ د دې وجه څه وه ستا خپله مینه وه د پښتنو د سندرغاړو چې تاسو لیدل دې نه تاسو متاثره شوي وی څه وجه وه؟
او بالکل د موسیقۍ سره خو مینه وا او وی به هم بل حالات هم داسي خو ما خو خلکو با سویل یا سویل کنه او زما حل د بسیما کې دا کوشش چې کوم وخت موسیقۍ تربت شو یا ماحول تربت شو د موسیقۍ د پاره کنه نو ما کوشش وو خلکو د خو با مې داسي نشول ویلای ما ویل د دې سیما کې موسیقۍ ژوندې وساتو کنه او بس نور حالات او مینه د ټول دې سره یو شي نو انسان تر یو بریدا رسوي
تو شاعروں میں شاعری سرا سرا د هنر د موسیقی ډګر ته هم راوتلی دا سو جواب چې تاسو لمړی شاعری ته مخکړه بیا د غیر د نورست تاسو موسیقی ته مخکړه
او د شاعری وجه خو کوي کنه ما تخپل هم پتن لګی چې سو جواب ولې مې شعر ولې ګلو خو البته چې کوم حالات زمونږ پسیما راغل روان دي د حالات زمونږ په شعر کې بدلون راو مونږ ډیر څه احساس کول ډیر دردونه او سیما وران شو کورونا وران شو ډېر بده ورځ راغله زمونږ پسیما باندې او پاتش ودا موسیقي خبره زب ډېر مخ راغله خو هغه وجه دا ودا مخ کې دار نه راتګ چې مونږ پسیما کې د موسیقي د پاره کوم داسې لارې او طریقې نه وي کنه چې مونږ راغلي وای کنه خو نو اوس ز دومره شوم چې زما واک خپل به بولم واک د هر انسان خپل دی کنه خو د خپل مخ شوم نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار د چې مان سمره کیږي دومره د موسیقي د پاره کار وکړم
مونږ لیدل چې په دې ورسته کې شمالی او جنوبی وزیرستان کې د سخت دریځي یا د طرح کری داس یو لړۍ تیر شو چې هغه ټول پښتانه او زپل ډیر خلک به کور کړل کور پلار بر کې دا حالات روان دي نو آیا د جنوبی وزیرستان کې دا کم حالات روان دي د ته پکتو ستا په د هنر باندې ساغیز نه پریوزي ته کولای شي ډاډه په جنوبی وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډه د شپې موسیقي او کې په جوړو کې موسیقي او کې خلک راو غړي کم چې ستاز راو غړي هغه سره او کې کنه د سخت دریځي د وژنه تاسو دا لړۍ نشي پر مخ ګولل تا
او هل ته به زده وایم کنه مونږ خو ما خو مخ دا وضاحت وکړو چې هل ته مونږ جوړو کې پروګرامونه کول او موسیقي مجلسونه مونږ جوړول خو هغه سي کار نشي کېدای لکه کوم ته چې اړتیا لري موسیقي د پر هغه خدمت نشي کېدای کنه لکه کوم چې په نور سیمه کې کیږي او دا به وایم چې
وجه څه دا سل د سو وجه دا خدمت نشي کېدای ته خو دا د سیمه سندرغړې شاعر ته ولې ته خدمت نشي کولای سو مسله ده
او نو هو تاسو خو پوهیږئ کنه چې کوم حالات روان دي هلته د کوم وخت نه روان دي کنه نو هلته موسیقي د پاره خدمت کول زما د پاره ډیر مشکل کار دي د هر چا د پاره مشکل دي
ته پښتو موسیقي ډګر تر اتلو نه مخکي آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کم سندرغاړو نه متاثر وي
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه يم چې څوک پښتو وایي کنه هغه نه متاثر يم خو بیا به زه دا وایم چې زه د هر چا د ښې سندرې نه متاثر وم نو کوشش کوم خنخه سندره ووایم
ستاسو موسیقی آیا او ما په خپل سیمه ایز لهجه کې کوي کنه کوشش کوي چې دا سیو امیانه لهجه استعمال کړي چې په لارو بر پښتنو ټول په پوهه شي
کوشش مې دا غوډی چې زه امیانه ژبه کې سندرې وایم وایم لګیایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقې لهجه دا غي کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده د کې خلک ډېر دردیدلې او زبرېدلې دي او سپې غام ته اړتیا لري نو مونږ د خپل لهجه د لارې خلکو ته یو خبر پیغام ورکولې شو
نو د سہی لري چې په روان سوکلنو کې به آیا په وزیرستان نو کې تاسو دا وینئ چې د کې په پراتونکو وختونو کې دا سیمن راشي چې تاسو ول تلړ شي او جرو کې مجلسونه او کوي اتړونه او کوي ازوانان راشي تاسو تکینی ټنګ ټکور شي آیا تاسو وینئ چې پر روان وختونو کې به داسي او ماحول جوړ شي ماحول بسازګار شي تاسو د موسیقي لپاره
زوایم او ولنا مونږ پښتانه دي د غسیمه پښتانه ده کنه موسیقي سره زوایم د نور سیمه په پرتل ډیر یاد شوق لري د مونږ خلک خو وخت به انتظار یو وخت بلګي ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را بشي زمونږ نه هیلې هیڅ کله نه یو او راځي به ان شاء الله اوس هم سندره خلک غوي په غرونو غړنګونو کې او نو ان شاء الله دا سه وخت بره دي چې الته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړیږي د موسیقۍ
خپل سندره لږه کم پیغام خلکو ته ورکړي
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډیر د تعلیم لپاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو لپاره یو ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادی سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کو ماشومانو لپاره ترانه یو شعار غونډې وکنه بابا ما سکول ته بوځه او نو هغه د قسم وا چې زه الی به زده کوم مو داس ماحول ته بوځه اده بسته مې روکا بابا مسکول ته بوځه
چې زه الی به زده کوم مو تاس محل تبوزا چیز علی بزدکام داس محل تبوزا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی.
ماں باپا خطا کی جدا کڑے بھی خوب یار دچا ماں باپا خطا کی جدا کڑے بھی خوب یار دچا خلق یاران پوری خندا کلا تمام دخت آشنا پا مہرو پا وفا کلا ننچی وی نی جاڑما ننچی وی نی جاڑما اے نصیبا دا ولی اے نصیبا دا ولی جوڑ دکڑو مجبورانا دا بوی گزار بچا زچنن آزاری ماں زچنن آزاری ماں دا بوی آزار بچا ماں باپا خطا کی جوتا کڑے وی خوب یار بچا ماں باپا خطا کی جوتا کڑے وی خوب یار بچا یار د محبت پمن گل زڑ را سخاوڑے دے ما د خپل ولے لاس د هر چا سخا پری کڑے دے پات یک تنہا شما پات یک تنہا شما یار شپلم